ناوشال راډیو دا محل په پیښور کې سهار 9 او په کابل کې 8 بجې دی. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي زبان امیر ساحل در ته هرکلی وایم. اوریدونکو په دې خبرونه کې رپورټونه لرو او له دې پرته له تاسو څخه ستاسو سیمې تازه او مهم خبرونه هم اورو. د دې لپاره مې درته پر فیسبوک باندې پوسټ لیکلی دی. هلته را سره د خپلو سیمو تازه او مهم خبرونه شریک کړي. وروسته به په ټلیفون، وایبر او سکایپ هم را سره رابطه وکړی شي او خبرونه به را سره شریک کړي. خو تر هر څه مخکې د دې محل خبرونه. د پاکستان سپریم کورټ په هیواد کې د سیاسي کړکیچ په اړه اوریدنه لږ سات وروسته نن بیا پیلوي. په پنجاب کې مخالفه ګوندونو د مسلم لیگ نون حمزه شهباز د صوبې د اعلی وزیر په توګه غوره کړی دی او اوکراینی ولسمشر پر روسیې د امریکا او برطانیې تر پرونیو بندیزونو وروسته د هغه هیواد ضد د لا نورو اقداماتو غوښتنه کړې. بشپړ خبرونه. ټاکل شوی چې د پاکستان سپریم کورټ نن په هیواد کې پر سیاسي بحران اوریدنې ته دوام ورکړي. د سپریم کورټ مشر قاضي عمر عطا بندیال تر دې مخکې د اپریل پر 15 هیله خولې و چې عدالت په د چهارشنبه پر ورځ فیصله واوروي، خو هغه 15 کسیزه جرګهګۍ پرون د اپریل پر 3 د پیدا شوې صورتحال په اړه د حکومتي وکیلانو دریځ واورید او اوریدنه یې تر نن سهار 9:30 بجو وځنډوله. د اتوار پر ورځ د قومي اسمبلی ډیپټي سپیکر د وزیر اعظم خلاف د عدم اعتماد تحریک رد کړ چې ورڅخه سمدستي وروسته عمران خان له ولسمشره د اسمبلی د ماتولو غوښتنه وکړه. ولسمشر عارف علوي پر هماغه ورځ قومي اسمبلی ماته کړه. مخالفه ګوندونو د ډیپټي سپیکر د اقدام ضد سپریم کورټ ته درخواست وکړ او هغه عدالت له خپلې خوا هم د سیاسي کړکیچ د ارزونې لپاره نوټس واخیست. سپریم کورټ وایي هڅه کوي چې په دې اړه ژر فیصله وکړي. اخوا په پنجاب کې اپوزیشن ګوندونو د مسلم لیگ نون سیاستوال حمزه شهباز د نوي اعلی وزیر په توګه غوره کړی دی. پرون ماخوستن د مسلم لیگ نون، پیپلز ګوند او لواکمن تحریک انصاف ناراضه سیاستوالانو د پنجاب له اسمبلی بهر په فیلیټیز هوټل کې غونډه وکړه. د مسلم لیگ نون مخکښ سیاستوال مریم نواز تر غونډې وروسته پر ټویټر په بیان کې دعوه وکړه چې د اسمبلی 199 غړو حمزه شهباز د نوي اعلی وزیر په توګه منتخب کړ. په پنجاب اسمبلی کې د غړو ټول شمیر 301 دی. د اپوزیشن ګوندونو بیگانه غونډه قانوني حیثیت نه لري او مشري د اسمبلی سپیکر یا د هغه مرستیال نه وکړي. دا غونډه په داسې حال کې وشوه چې ټاکل شوی و چې پرون ماښام د مرستیال سپیکر دوست محمد مزاری په مشرۍ د پنجاب اسمبلی په غونډه کې د صوبې نوی اعلی وزیر منتخب شي. خو د اسمبلی د ویاند دفتر په یو بیان کې ویل چې سپیکر پرویز الهی چې د مسلم لیگ قاف سیاستوال او د واکمن تحریک انصاف ګوند له لوري د اعلی وزیر د څوکۍ نوماند دی، د خراب سیاسي وضعیت له وجې غونډه ځنډولې ده. تر هغې وروسته چارواکو د اسمبلی ودانی وتړله او هلته یې پولیس سرتیري ځای پر ځای کړل. د پنجاب پخوانی اعلی وزیر عثمان بوزدار د مارچ په پای کې له خپلې دندې ګوښه شوی و. په شمالي وزیرستان کې لسګونو روغتیايي کارکونکو د تیر کال له اګست میاشتې راهیسې د تنخواه نه ترلاسه کېدو ضد مظاهره کړې ده. روغتیايي کارکونکو پرون په میرامشاه کې د احتجاج پر مهال مشال راډیو ته ویل انتظامیه د صحت ادارې د 204 نوي کارکونکو تنخواګانې درولې دي. د شمالي وزیرستان د پیرامیډکس یا روغتیايي کارکونکو د ټولنې عمومي سکرټر فرمان الله تور پورې کړ چې د انتظامیه د تنخواګانو دفتر ورته د ضلع د روغتیايي افسر پر امر سربیره تنخواه نه ورکوي.
اگست 2021 نه بنکړی دی نن چې کیم ډی ایچ او غلا دا اکتا هر څه کې سمته چې کیم ریکوایرمنټ دونه غوښتل اکاونټ افسر آیو ته ټچکړی دی پرې خو دې په وجود دای د خپل هر درمې نه وړي وخت دې نشته تر خل نه خلاصوي.
خود شمالی وزیرستان د تنخواګانو د حساب کتاب افسر عمر حیات بیګا مشال راډیو ویل چې له 204 نوي کارکونکو څخه د هغوی د ګمارنې ټول اسناد غوښتي دي چې دا معلومه شي چې هغوی کله او څنګه مقرر شوی دي. د زیاته کړه چې ډیری داسې کسان دي چې د ګمارنې هیڅ ریکارډ یې نشته نو تنخواه نشي ورکولی. په تیرو څه د پاسه درو کلونو کې په شمالي وزیرستان کې 600 کسان د روغتیا په اداره کې په دندو ګمارل شوي چې بیا انتظامي ورڅخه لسګونه کسان له دندو ګوښه کړي خو بیا یې ځینې بحال کړی هم دی. په دې لړکی په عدالت کې یو قضیه هم روانه ده چې لا نه ده فیصله شوی. په شمالي وزیرستان کې وسلوالو د دوسلی تحصیل یو اوسیدونکی ویشتل دی. د ضلع د پولیسو مشر عقیق حسین بیګا مشال راډیو ته وویل چې وسلوالو پرون د دوسلی په کم سروبي سیمه کې پر حضرت الله ډزې وکړې او هغه یې وواژه. د ده په خبره وسلوال تر حملې وروسته تښتېدلی دی. د حملې ذمهواري چانه د منلې. له تېرو شاوخوا څلور کلونو راهیسې په شمالي وزیرستان کې په هدفي حملو کې د امنیتي سرتیرو، حکومتي چارواکو او سیمه ییزو مشرانو په ګډون لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. انتظامیه او امنیتي چارواکي وایي د وسلوالو ضد عملیاتو د دوام ورکړی دی او ټینګار کوي چې په سیمه کې د امنیت باوري کولو ته ژمن دي. اوکراینی ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی ویلی دی چې پرون د روسیې پر ضد اعلان شوي اقتصادي بندیزونه قوي دي، خو پر هیواد یې د روسیې د یرغل پای ته رسولو لپاره کافي نه دي. نوموړي نن سهار وختي په خپل ورځنۍ وینا کې پر جمهوری نړۍ ټینګار وکړ چې له روسیې څخه د تیل نه اخلي او د هغه هیواد بانکونه دې په بشپړه توګه له نړیوال مالي نظام وباسي. زیلنسکی ویل تر هغو چې پر روسیې د بندیزونو واقعي سخت پلان یا پیکیج نه وي عملي شوی او په واقعي ډول اوکراین ته هغه وسلې نه وي ورکړل شوي چې دوی یې په بیا بیا غوښتنه کړي، نو روسیه به دې حالت ته د مخکې تګ اجازه ورکولو په سترګه وګوري او دا به په دونباس کې د وینې بهونې د نوي بهیر د اجازه ورکول ولو په معنا اخلي. تر دې مخکې د ولسمشر سلاکار اندری یرماک ویلی ول چې د اوکراین ملګری هیوادونه باید د اپریل پر شپږمه له اعلان شویو بندیزونو لا مخکې ولاړ شي او دا یې زیاته کړې وه چې د روسیې پر ضد بندیزونه باید دومره شدید او ویجاړوونکي وي چې د ده په وینا روان خطرناک جنگ ودرولی شي. امریکا او برطانیې پرون د روسیې پر ضد نوي اقدامات اعلان کړل چې پکې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر دوو مشرو لوڼو د بندیزونو بېساره اقدام هم شامل و. دا د هغو هیوادونو لوري په اوکراین کې د جګړې پیلولو په غبرګون پر روسیې د بندیزونو د نوي پیکیج برخه ده. د خبرونو پای.
سلام پښتونخوا،
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خپرونه.
مشال راډیو ته غوږ یاست. موږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز په مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو د اپلیکیشن لاري اوري. او اوس هم ورځو لومړی موضوع ته. تاسو ته معلومه ده چې په پاکستان کې سپریم کورټ د اپریل پر درېمه د قومي اسمبلی د ډیپټي سپیکر قاسم شاه سوري تر هغه اقدام وروسته اوریدنو ته دوام ورکړی دی چې پکې هغه د وزیر اعظم پر ضد د عدم اعتماد تحریک رد کړ او له هغه وروسته په هیواد کې سیاسي بحران پیدا شو. په عین وخت کې په پنجاب کې پرون د اپوزیشن سیاستوالانو یوه غونډه کړې ده او داوه کوي چې د مسلم لیگ نون سیاستوال حمزه شهباز یې د پنجاب د نوي اعلی وزیر په توګه منتخب کړی دی. په دې اړه باندې د تفصیل لپاره د مشال رادیو خبريال طاهر خان را سره د ټلیفون په کرخه دی. طاهر خان صاحب، پرون په پنجاب کې د اپوزیشن لوري په هوټل کې غونډه وشوه، د پنجاب اسمبلی په ودانۍ کې غونډه ونشوه او دوی داوه کوي چې حمزه شهباز د اعلی وزیر په توګه منتخب کړی دی. په دې اړه باندې کلک راته معلومات راکړي څه وشول؟
پنجاب د اسمبلی د ممبرانو غونډه ځکه په هوټل کې وشوه چې ډیپټی سپیکر غونډه رابللې وه په اسمبلی کې، او د دغه غونډې مقصد دا و چې د نوي وزیر اعلی انتخاب وشي. لیکن د سپیکر چې اوس کم دی پرویز الهی چې هغه اوس د وزارت اعلی دپاره کاندید امیدوار هم دی، هغه بیا د دغه اجلاس مخه ونیوله او د اسمبلی دروازه وتړلې، او بیا دی مجبور شو اپوزیشن چې مسلم لیگ نون، پیپلز پارټي او چې کوم د پی ټی آی نه خفه خلک دي، د کالیم خان ګروپ یا جانګی ترین ګروپ، دوی ټول بیا په دغه هوټل کې غونډه وکړه چې دوی خپل اکثریت ثابت کړي. او هم هغه وشول چې کله بیا تیر ماښام دوی ته جمع شول، نو روس بیا دی دا دعوه وکړه چې دوی په دغه غونډه کې یو سل نه نوي او ځینې خو د 200 خبره کړې چې ممبران وو، او د پنجاب اسمبلی شمیر چې کم د ممبرانو دي نو هغه 301 اویا دی. نو معنی دا ده چې دغه ساده اکثریت نه هم د دې اپوزیشن د ممبرانو شمیر چې کم دی دعوه کوي هغه زیات شوی دی. حمزه شهباز چې هغه د اپوزیشن لخوا هغه د وزارت اعلی لپاره هغه امیدوار دی کاندید دی. پرویز الهی بیا د وزیر اعظم عمران خان لخوا چې هغه په خپله باندې پرویز الهی د پاکستان اوسنی کاب دلی او مشر دی او د پنجاب اسمبلی سپیکر هم دی. ډیپټی سپیکر غونډه روبلله لکه 13 ورځ 9:30 بجې د ماښام نو د هغې مخه ونیول شوه او اجلاس ته وړاندې نه بیا د 14 اپریل د حکومت لخوا یا سپیکر لخوا هغه رابلل شوی و. نو بهرحال په دغه باندې او د حکومت دا موقف و چې چونکې په اسمبلی کې دننه مخکې احتجاج شوی و په هغې کې بیا د اسمبلی ځینې شیانو ته نقصان رسېدلی و. نو حکومت دا وایي چې اسمبلی په داسې حال کې نه وه چې هلته دې غونډ شوې وې، لیکن بیا ورته ځینې خلک وویل چې په ماضي کې هم چې کله اسمبلی به د دې قابل نه وه چې په هغې کې غونډه وشي. نو هغه لکه د کوم هوټل کې چې د اپوزیشن دا خلک 13 شپه جمع شوي په دې کې په کرونا چې کله دلته وبا زیاته شوې نو هغه وخت کې په دغه هوټل کې دا غونډې کې
صحیح. طاهر خان صاحب، ما چې د پاکستان رسنۍ لیدې نو په هغې کې دا پوښتنې راپورته شوې وې چې د اپوزیشن دغه غونډه چې شوې ده د دې ښایي قانوني حیثیت نه وي، ځکه چې کشمیر یې زیات هم وي نو د حکومتي یا د حکومت پلوا اراکین وغیرہ پکې ګډون نه وکړي. زما لپاره پوښتنه دا ده چې لدې سره دغه اقدام چې اپوزیشن او د دوی ملاتړ یو وک، آیا لدې سره په پنجاب کې سیاسي کړکیچ لا ژور نشو؟
بالکل هیڅ شک نشته چې سیاسي کړکیچ ژور هم شو او خلک پوښتنه هم کوي چې دا کوم حالت روان دی چې یوې پارټۍ سره یا اپوزیشن پارټیانو سره اکثریت وي د هغې مخه نیول کېږي. او دا بالکل تاسو درست وویل چې دغه غونډې خو د هغې خو قانوني حیثیت نه و، دا خو یو سمبلک و لکه څنګه چې په قومي اسمبلی کې د ډیپټی سپیکر د اپریل په 3 باندې د قومي اسمبلی غونډه چې په هغه ورځ باندې عدم اعتماد باندې رایه شماري کېده او هغه وځنډولی شو، نو بیا اپوزیشن خلک ونه وتلې اسمبلی نه عمل ته ناست وو او بیا خپل اکثریت هم هغې دعوه وکړه چې د هغې سره خو 109 هغې هغه وخت کې دعوه کړې وه چې د دوی ممبران په اسمبلی کې ناست وو. هغه یو سمبلک و لیکن یو اسې خلکو ته یو میسج ورکول.
طاهر خان صاحب، تاسو د اپریل 3 نیټې ذکر وکړ، په هغه ورځ باندې سپریم کورټ له خپل خوا نوټس واخیست په پاکستان کې د سیاسي وضعیت د ارزولو په اړه باندې، او پرونی هم اوریدونکو ته دوام ورکړ او نن هم اوریدونکو ته دوام ورکوي. پرونی د حکومتي وکیلانو دریض واورید، نن به سپریم کورټ همدغه کار ته دوام ورکوي او بیا به امکان شته متوقع ده چې فیصله وکړي، ځکه چې سپریم کورټ تر هغې یوه ورځ مخکې ویلي ول چې پرون کېدای شي فیصله واوروي.
دا خبره درسته چې دا کم د سپریم کورټ کې دا سماعت روان دي او ریدن روانه ده، دا پیټیشن د درخواست چې کوم اپوزیشن ورکړی و چې د ډیپټی سپیکر هغه فرمان هغه رولینګ فیصله دي ناقانونه اعلان شي، نو اول خو داسې یو توقع په پاکستان کې و چې ډېر زر به لکه پرون 13 ورځ بلاول بټو چې کوم ټویټ وکړ چې په سیکنډونو کې یو فیصله وشي د هغه په نظر باندې یو کودتا وشي، نو بیا باید چې د هغې فیصله هم دی په دومره لږ وخت کې وشي. خو بهرحال هغې وخت واخې شو 13 ورځ بیا کله چې جسټس په خپله باندې دا اشاره ورکړه چې لکه نن د زیارت پر ورځ پنجشنبه پر ورځ به دوی کوشش کوي چې نن هغه ټول سماعت یا د اورېدنه دا مکمل کړي او نن یو مختصر یو فرمان یو فیصله هم جاري کړي. نو به کتنې چې ځکه چې دغه رنګ تاسو درست وویل چې 13 ورځ هم داسې ویلې شوي وو چې کېدای شي 13 ورځ دغه اعلان شوی وي. 13 ورځ خو د حکومت دوه وکیلانو خپل دلایل مکمل کړي دي، داسې احتمال شته چې یو د هغې بل وکیل نعیم بخاري هغه نن خپل دلایل شروع کړي. اټارنی جنرل لویس آر انوار هم ویلو چې هغه هم نن خپل دلایل ورکوي، نو که دغه دواړه دلایل نن د مکمل شي نو بیا ډېر احتمال شته.
په همدې موضوع کې پاتې کېږو. طاهر خان را سره و. د پاکستان ولسمشر عارف علوي د اپریل پر 3 د وزیر اعظم په وینا قومي اسمبلی ړنګه کړه، خو دا لومړی ځل نه دی چې په هغه هیواد کې داسې یو کار کیږي. تر دې مخکې هم یو ځل ولسمشر د وزیر اعظم په وینا او 5 ځلې ولسمشرانو له خپلې خوا اسمبلی ماتې کړي دي، خو په 1990 زیږیز کال کې د پاکستان پارلمان په آئین کې په بدلون کولو له ولسمشره د اسمبلی د تحلیلولو واک واخیست. شانواز ترکزی په پاکستان کې د اسمبلی وړنګولو تاریخ ته کتنه کړې.
د پاکستان په تاریخ کې 8 واره د گورنر جنرال او صدر پاکستان لخوا قومي اسمبلیانې په دې چې ګني ملک سیاسي اړیکړې ده ماتې شوې دي. په دې کې 2 واره داسې هم شوې چې د منتخب وزیر اعظم لخوا صدر پاکستان ته د اسمبلیانو د ماتولو سفارش شوې وي، چې پکې تر ټولو اول ذوالفقار علی بھٹو دہاغ وقت صدر فضل الہی چودھری تھا ولی پدوائم ور وزیر اعظم عمران خان موجودہ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی تھا اسمبلی ماتول وائنا شوی دا چیز یاترا وقت نا سیاسی گندنا ہم د یو بل پزت داسی گامونا چی خبر دا اسمبلی و ماتیدو تا رسیدلی بی اخستلی د پاکستان د قامې اسمبلی په پانه د لیکلي شوی معلوماتو تر مخه تر ټولو اولنۍ منتخبه اسمبلی په 23 اکتوبر کال 1945 کې هغه وخت ماته شو چې نږدې و د پاکستان د ازادي وروسته په اول وار یو عوامي منشور یا د اولنۍ عین پاکستان ډرافت یا دستاویز اسمبلی ته وړاندې شي خو گورنر جنرل غلام محمد اسمبلی ماته کړه او دغه ګام په ضد د اسمبلی صدر مولوی تمیز الدین سند چیف کورټ ته لاړ چې هغه ځای کې دغه مقدمه وګټله او اسمبلی واپس بحال شوه ولی حکومت دغه وخت فیډرل کورټ ته یا تر ټولو غټ عدالت ته لاړ او د چیف جسټس محمد منیر د عدالت مولوی تمیز الدین دغه مقدمه وبایلله او اسمبلی ماته دلې د وخت ضرورت وګرځاو په دویم وار د اکتوبر په 1950 کې د پاکستان صدر اسکندر مرزا لخوا منتخبه قامی او صوبایي اسمبلی ماته کړل شوې او په ملک کې مارشل لا اعلان کړه جنرال محمد ایوب خان د پوز کمانډر ان چیف یا مارشل لا چیف ایڈمنسٹریٹر مقرر دریم وار په 1 جنوري 1970 کې منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو د هغه وخت صدر فضل الهی چودھری ته د اسمبلی د ماتولو وینا وکړه او اسمبلی ماته کړې څلورم وار په کال 1978 کې د مې په یو کم دیر شمه د آئنده اته 500 مادې د دویم بی په نوم د وړي مادې د لاندې صدر پاکستان جنرال ضیاءالحق د محمد خان جنیج حکومت اړنګ کړو پنځم د اگست پوش پګم 1990 کې د صدر غلام اسحاق خان لخوا هم د آئنده اته 500 مادې د 2B سیکشن د لاندې د بینظیر بھٹو حکومت ختم کړ شپږم حکومت هم د صدر غلام اسحاق خان لخوا په 3 اپریل 1993 کې د نواز شریف حکومت د دغه مادې د اختیار د لاندې مات کړ وم حکومت یو وار بیا د بینظیر بھٹو چې په 5 نومبر 1996 کې د صدر فاروق لغاری لخوا هم دغه آئینی مادې د اختیار د لاندې ختم کړی شو خو چې کله نواز شریف یو وار بیا د پاکستان وزیر اعظم وټاکل شو په اپریل 1999 کې په آئین کې د 14 ترمیم وکړو او د صدر پاکستان لخوا د اسمبلی ماتولو د اختیار ماده 50 سیکشن 2B چې عام خلک ورته 58B وایي ختم کړه تر دغه وروسته پر روانه میاشت کې په دریمه نیټه د وزیر اعظم عمران خان لخوا صدر پاکستان عارف علوی ته د قومي اسمبلی د ماتولو وینا وشوه او صدر پاکستان دغه وینا منظور کړه او قومي اسمبلی ماته کړه تر دې وړاندې خوروغ حکومتونه مات شوي مانه وفاقي او صوبایي حکومتونه دواړه خدا وار صوبایي حکومتونه په ځای دي ولی یوازې قومي اسمبلی ماته شوي شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
تاسو واوریدل چې د پاکستان سپریم کورټ په هیواد کې د سیاسي حالاتو په اړه اوریدونکو ته دوام ورکړی دی دا په داسې حال کې ده چې د اپریل پر 3 د قومي اسمبلی مرستیال سپیکر د وزیر اعظم ضد د عدم اعتماد تحریک رد کړ چې ورپسې سمدستي وروسته عمران خان له ولسمشر د اسمبلی د ماتولو غوښتنه وکړه پر هماغه ورځ ولسمشر قومي اسمبلی ړنګه کړه د اتوار پر ورځ سپریم کورټ د دې روان حالت څېړلو په اړه له خپلې خوا نوټس واخیست او اوریدنې یې پیل کړې شانواز ترکزی د خیبر پښتونخوا د شوق قدر په بازار کې خلکو سره پر رواني سیاسي وځي غږېدل دي
تماشا نړیو قدرمن اوریدونکو شانواز ترځې مو نن د شوقدر بازار په دې چوک کې ولاړې مو دمت عامو دکاندارانو سره او ځینې هغه خلک چې دې بازار ته راځي داسې پروټین کې یا سوداګرو په څیر سره خبرې اترې وکړو او دمت ته په دې ملکی حالات باندې پښتنه کوم چې آیا دوی څه غواړي روزگار کی دوی دو معلومات رمضان خبر یو کنا او بل کدان خبر یو دوی وخت نه تصدا بدی بودره خبر یاتر کو تواش
گانډیرا ولا ورک
نه تواش پاره افتاب خان څنګه
او بسرایو سودا مودا موکل بس روان نور جماعت
سکار کې
ولا ڈیوٹی استاد ما پرائیویٹ سیکٹر
څنګه دې ملک کې حالات څه دي خبر
یره بد سیاسي حالات باندې خو پر سر خو باندې نه پویګو وہ بس پہ یہ ڈگر باندھ روان دی سوکھ ہوئی دسی روان دی سوکھ ہوئی اخبار روان دی پوئی پہ نہیں ہوئی
ستا سے خیال لے چس وشین و خرے
حکومت ختم ہی دن ہو پکار چینج پکارو
نو وس سے پکار دی اس کو یہ حالات دس سے تراغلی چار تشیب دستا سے پتہ در چ وس سے پکار دی
یہ رزق ہوئے مت عمران خان دس یہ وجب سٹپ واری سٹو چ قوم ان پر پریشانی کی واچو فوج ان پر پریشانی کی واچو سیاسی گوندوں نے ٹول پر پریشانی کی واچو جو زما کوس آیا اس الیکشن طرف تک زون ام بی وزیر اعظم رہتا حکومت میں لو شو کہ بل طرف تک گورو نو کہ الیکشن طرف تک زون ام دری میش تی دی نو لکہ حالات دے سٹی رجیبت طرف تک لاڑ زما کو خیال دا دے جو امدا عمران خان پوری دی جبدا یو کالم پتہ لگی کی جی دسی رسو پخی جی
نصر الله صاحب څنګه ښه
خیالي دي تاسو
څنګه د ملکي حالاتونو خبره ملک سره روان دي
بس ملک خدا غ روان دي اور دل هم چې حکومت په ختمه دور او ختم شو نگران وزیر اعظم را روان دي
تاسو چې نگران وزیر اعظم را شو نو انتخاباته شو کنه اسمبلی به حال شي او عمران خان باندې ادم اعتماد را شو د کورته ولېږي تاسو
نه نه چې نو انتخاباته شي او موږ چرته انتخاباته شو نو حکومت راغې چرته لزانی مرزانی را لاله
نو ولې د حکومت دې نه دی خو
نه نه دا حکومت هم نه دی خو دې او څومره ګرانی را وصله چې کوم شي نه هغه بل حکومت کې پاتیا سل به مغشتل هغه دی کې په درې سوه والي کوم دوی به هم په سل شپږ شل پلته هغه شي هغه دی کې په څلور سوه والو تیل په کې هغې کې ارزان دی کې ګران لري او شی په کې څومره زیات ګران دی نو په دې اوس حکومت څه کوي
خوشحال اوسې کې څنګه د ملکی حالاتونو خبرې کنه
دسه لګ لګ خبرې
څه خبرې اوس پر څه ملک ملک څنګه دی
ملک خو اسې ګمبیر دی مړه وای چې کوم حالات یې موږ نو هغه ټکنالوژي اسې خانه جنگي جوړی
څوک
دا پاټو والا خاص کر پاټو والا اسې خانه جنگي جوړی زه د خپل هغه د عدالت ته درخواست کوم چې پریر پوری شنوالي خانه جنگي نه دا ملک بچ
نہ پس سے خانہ جنگی جوڑے لے کچھ
یا پس تور کوٹا کیو بل بل پس حق خبر نشتا
نہ لکہ سنگ تور
سکار جی پکار جی ان پیری وشی ددی خبر پیری دا کما خبر جی دی کی چھ ما پس دا بار نہ خطر اگل لدل ددی وچ دا درو گوی نو دا جنگ جنگ نہ نور سدی خپل کی یو بل چولی
ان کے لو پس او سن
د مشال ریډیو د پنځمبه یا زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د مشال ترنا لاندې
فلسطین مو بجو
روغتیا او درملنه
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
سروې
په درېنی مو بجو
هارون بچا هنري غړې
په سلورو بجو
په شمالي وزیرستان کې د روغتیا ادارې لسګونه کارکونکو د تنخواګانو نه ترلاسه کېدو پر ضد احتجاج کړی دی. دوی پرون د میرامشاه د خبریالانو مرکز مخې ته د مظاهرې پر مهال مشال راډیو ته وویل 294 کسانو له اګست میاشتې راهیسې تنخوا نه ده ترلاسه کړې. خو د شمالي وزیرستان په انتظامیه کې د تنخواګانو د دفتر یو چارواکی وایي د هغو روغتیایي کارکونکو د ګمارنې اسناد او ثبوت نه لري نو ځکه ورته تنخواه نشي ورکولی. عمر وزیر موضوع روښانوي.
شمالي وزیرستان پیرامیډیکس او صحت محکمه کې سلګونه ملازمینو میرامشاه پریس کلب مخې ته احتجاج وکړ او د اکاونټ افسر په ضد یې نارې وهلې. دوی وویل چې دا اته میاشتونه تنخواګانې نه ورکوي، عدالت ته هم تللی، احتجاجونه یې هم کړي خو کیس یې نه حل کیږي. د شمالي وزیرستان پیرامیډیکس اسوسییشن جنرال سیکرټر فرمان الله وای صحت محکمې کارکونکو تنخواګانې بند دي.
اگست 2021 نه بند کړی دي. په دغه شته زنه کسر تنخې خپل سره شوی دي او زنه باندې دي. نن چې کیم دی چورو غلا دا اتا هر څه کې سمته چې کیم ریکوایرمنټ دونه غوښتل اکاونټ افسر آی وته ټچ کړی دي، پر پروفارما پر ټچ کړی دی او تاسو فیسبوک کې تاسو ان کړه دا هر څه ته اپډیټ کړی دي. خو دې په وجود دای د خپل هر ترمنګ نو وړي وخت دې می ستنه
د میرامشاه صحت محکمه یو کارکونکي زبیر وای 294 کسان دي چې تنخواګانې نه ورکوي.
افسر خلاف پر وتلی د خلاف می احتجاج کړای دی. 294 کسون چې دغه د نوم ټرمینیشن ور کړای وو خو هغه ټرمینیټ شوی نه دی، ویل چې میج د کوټ چې کیما پیسې نه و هغه اپلیمنٹ کړی دو. روموړه دازي په شه کوند افسر دوله دلې د پړی نه مانګیر جوړوي چې د میج تورایز د میج دی چودای چې مو دی چو کلیر کوي دای د مون منټس غوډی اډورټایمنټس غوډی اشتغار غوډیا خو د سړی د پوره لګي چې کلا نویه بارتی شي او زه خو دوا کولا شي چې تنخواه مې وخوس یدو ایز د مو تنخواه باندو زه خپله تنخواه خلوصه و.
کلامو چې د شمالي وزیرستان اکاونټ افسر عمر ایات نه وپوښتل نو دوی وویل چې 294 ملازمین دي. ورته یې ویلي چې متعلقه محکمه دې ټول ریکارډ ورکړي کلا او څنګه ورتي شوي، د بینک اکاونټونه دې خلاص کړي، تنخواګانې به په بینک ورکوي، د برتی لپاره د اشتهار اکاونټ دفتر ته وخدل شي. نو ما وړي وویل چې ډیرای داسې دي چې د برتی ریکارډ یې نشته، نو کلا هم داسې تنخواګانې نه جاری کوي. خو بل طرف دغه ملازمین وایي چې عدالت کې هم دوی کیس ګټلې. شمالي وزیرستان کې په 1300 کالونو کې شپږ سوه ملازمین صحت محکمه کې برتی شوي چې بیا د صحت محکمې افسرانو وخت په وخت پکې سلګونه له دندو لرې کړي او بیرته یې بحال کړي هم دي. دغه شپږ سوه کې ډیری ته تنخواګانې هم جاری شوې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو خپرونې د سهار له نه هو د مازیګر تر شپږو پر دغو سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یو ویش، پر شارټ ویوز دولس زره یو سلو دیرش، پنځلس زره درې سو پنځه شپېته او پنځلس زره و سو پنځوس کیلو هرتز. انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
په کورمه کې په 2008 زیږیز کال کې تر فرقیز تاوتریخوالي وروسته د سیمې مشرانو یو شمېر غونډې وکړې او بلاخره په 2008 زیږیز کال کې په مری کې و موافقه وکړه. له هغې موافقې سره سم په سیمه کې امنیتي حالات سم شول او لارې بیا پرانیستل شوې. هغه مهال حکومت ژمنه کړې وه چې د نښتو او تاوتریخوالي له وجې به د اغېزمنو خلکو کورونه بیا ودانوي او ورسره به مرستې کوي، خو د سیمې ځینې اوسېدونکي وایي تر اوسه حکومت ورسره مرسته نه ده کړې او یو شمېر کورنۍ اوس هم د کډوالۍ ژوند تېروي. طارق اورکزي پر دې موضوع رپورټ جوړ کړی چې د سدې پاړه کې د ګاډو د کنډکټر په غږ پیلېږي.
دا چغه د سدی خار په یو سولو اډه کې وهل کېږي. له یاد خار هر ورځ په لسګونه د سولو ګاډي پړچنار ته ځي او بیا له هغه ځایه واپس راځي. که څه هم ځایي خلک یو بل علاقو ته او یا د ملک نورو ځایونو ته تګ را تګ کوي، خو په سیمه کې چې کله حالات خراب شي نو بیا ټولې لارې وتړل شي. د سلطان کلی سید صابر حسین وایي شکر دی چې لارې کولاو دي او دوی په آزاده هر ځای ته تللی شي.
لارې څه کولای مته ډیره پیدا ده، بیماران به چیرې چی او مطلب دې څه راشن به پراوي، هر څه به پی ناستا په څه دی به ساده ته به زیات خلک راځي، پر چنار ته به زیات سال چی پیدا به وي. ورکه
کورما یو له هغه سیمو دا چیرته کې شیاغان او سنیان یو ځای پاتې کیږي او هغه ته یاد مذهبي ډلو په خپلو کې د مری پر سیمه یو لوزنامه کړي چې په هغه کې مرکزی لارې کولو ساتلو خبر شوه. د 2008 کال په 15 دسمبر یاد لوزنامه د ځای مشرانو ترمنځ تر هغه پس شوه کله چې په سیمه کې فرقایي ځنه خطې تر پیلې دورسته حالات خراب شول. د بالشخیلو نذیر خان وای په هغه لوزنامه کې د جنگونو لامل به کورشیو خلکو په درنوخ په لکورنو ته د بیا واپسی خبره هم شوه، خو لارې پرانستل شوه ولې پر دویمه ماده لا هم په پوره ډول عمل نه دی شوه.
مری ماهیدام مسشتا پغه کې لیکلې دي چې اول آباد کړی دي او بیا غنا بعد روډ کولول دي. دوی روډ کولو ده تقریبا څوار لاس کول شوې مو ابدینه کیږي.
په کورما کې د اپریل 2001 تر جون 2011 پورې نه جنگونه شوي چې بګي د 25 علاقو بنیادی ډنچا تر تباکې دو پس له هغه شاوخوا 2000 کورنۍ وتلې ول. خو چې کله د اکتوبر په 2011 کال کې د مری امن لوزنامه عملی شوه نو بیرته راستنه کیدلې شروع شول. ځای مشر ملک حاجی سلیم خان اورکزی وای په یاد لوزنامه کې پر حکومت د جنگونو پر وخت وتلي خلک په خپلو سیمو کې د بیا آبادولو ذمواري اچولې، خو تر اوسه یې داسې ونه کړل چې دا د سیمې په امن منفی اغیز غورځولی شي.
په کار دي څه هغه بوتلی شي او په خپلو ځمکو په خپلو کورونو باندې آباد کړی شي او هغو ته د تحفظ حفاظت ضمانت هم ورکړی شي. لہذا صدا ټولی مسالې حل شي، حکومت امر کې دلچسپي وخلی، کورمې کې بیا هیڅ قسم جنگ نشته.
په کورما کې ته د فرقایي ځنه خطو او هغه وخت پر مسافرو گاړو د بریدون لکبل تر 3000 زیات عام وګړي مړه او ژوبل شوي ول. د سدې محمد ابراهیم وای حکومت ته هر هغه ګام واخلي چې د سیمې امنیت تر سره مستقل پاتې کېدای شي، ولې چې په همدې کې خوشحالي او ترقی ده.
هغه امن سر جیمو ته خوشحالي دی، سکون دی، بی بیماری نشته، تکلیفونه نشته، مصیبتونه نه وي، هر څه متملوي جګړې وي او دشتګري وي لانجه وي متغریبانه ده مو غریبانه ده چې په لپټه ټایم نه چې خور مارا خو نه خبره ګلمن ته پکار چې دا سنی شیا سره کینی خبره وکي چې دا معاملې حل کې دی نه جب ویل دغه هغه مخلوط هغه خپل مطلبونه دي.
په کورما کې د فرقایي ځنه خطو لکبله به کورشي وي خلکو د بیا آبادول لپاره یو ارب او 2.8 کروڑ روپې منځور شي، خو لا هم ډیر خلک داسې دي چې واپس نه ده شوي او چې کوم شي هغه ته د ډنګو کورونو پوره موایزه نه د ورکل شوی. بلخوا د ضلع ډپټي کمشنر ویسل خان خټک وای حکومت چمتو دی چې ټول متاثره کورنۍ خپل سیمو ته
ان شاء اللہ پدے کے دا ٹول سیزن کا مری معاہدہ کے کور دی او کا دا دا انٹرنلی ڈسپلیس پرسن والا ایشوز دی دا با ٹول کور کی گی چھ کم زڑے کم زینا بے کور شو دے ان شاء اللہ غزے کے بابا دی گی
پوکرما کے دا مری امن لوزنامے تا یو خاص اہمیت حاصل دے والے چھ دا دا سمید فارکینو پا خوخہ ترسر شوے تاریک کورک سے مشال ریڈیو کورما
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ
د خیبر اوسیدونکو شکایت کوي چې پروژه ماتی او پیشلمی کې هم لبرخنا به برخې دي چې لوجې د څخاک او نور استعمال وبنه لري. دوی وایي حکومت اعلان کړی و چې پروژه کې به برخنایي پارچاو یا لوډ شیډنګ نه کوي خو پر دې ژمنې عمل نه دی کړی. هلته په خیبر ضلع کې د بجلی ادارې چارواکي وایي ورته له خپل مرکزه امر شوی چې هرې سیمې ته دې د ورځې لږ تر لږه 8 ساعته بجلی ورکړي خو په ځینو وختونو کې د برخنا سیمه ییز کنټرول نظام بند شي نو ځکه دا ستونزې پیدا کیږي. د فرهاد شینواری رپورټ.
د خیبر ولسی وګړي وایي چې هلته د روژه ماتي او پېشمنۍ په وخت د بجلی لوډ شیډنګ کیږي او د بجلی د نشتوالي له امله په سیمه کې ټیوبویلونه هم بند شوي او د اوبو قلت ترې پیدا شوی. د جمرود غونډي کلي عرفان الله اپریدی مشال ریډیو ته وایي
په غونډي کې خو نه د ماښام بجلی وي او نه د پېشمنۍ بجلی وي او د مازیګر د 15 بجو باندې چې راشي یوه ګنټه مطلب بیا سهار په 7 بجې باندې چې راشي په 8 بجې لاړه شي غونډ اورس کې به بجلی نه وي نو د بجلی دغه حال ده چې صرف چې نوټیفیکیشن جاری شو چې په ټرایبل سابق ټرایبل ایریا کې بس شپږ ګنټې بجلی به وي په هر یو علاقه باندې هر یو فیډر باندې نور باندې نو بجلی دغه حال احوال ده نو بجلی لاسه خو ډېر تکلیف دی بس هغه د خلکو دی کم غربت چې کم شیشې لګولې هغه باندې لږ ریکارډ روان دی نو خو ډېر تکلیف دی.
د باډي کاخیلو کلی شفیق پردی وایي چې هلته په سړي رښت ساته کې 2 ساعته بجلی هم چاته نه ورکول کیږي.
داسې علاقې هم شته چې په هغې ته د 2 ګنټې بجلی هم نشي ورکولې او زیاتره علاقو کې بیا د دې د وجې نه د سکلو بم نه پیدا شي. د دارومدار چې کوم دی سکلو اوبو په باړه کې نو هغه په ټویلونو دی ټویلونو لپاره بجلی نه وي چې بجلی نه وي نو هغه زمونږ ټویلونه هم نه چلیږي. د دې د وجه نه د سکلو اوبو سخت مشکلات په زیاتو علاقو کې پیدا شي.
د خیبر ضلع د وابډا محکمې او چارواکی توصیف خان وایي چې دغه ضلع ټولو سیمو ته د برابرۍ په بنیاد د ورځې بجلی ورکولو پلان تیار کړی.
جو ہمیں ہیڈ آفس سے پروگرام موصول ہوئے رمضان کے لیے
منگ تھا چخپل مرکز نہ د روزے میاشت لپارا کم پروگرام رکھڈل شوائے داغی مطابق ہر اسی میں تھا پسلی رشت ساتا کی ات ساتا بجلی ورکو پدے باندی د دوی ٹیوبویلونا و چلے گی او نور ضرورتونا ہم ترے پورا کڑی خو پزن ورزو کی چھ ریجنل کنٹرول سسٹم نراتا بجلی بند شی نو بیا مونگ نشو کولے چھ چاہتا پورا بجلی ورکڑو. خدا محال د لنڈی کوتل گریٹ سٹیشن نا مختلف و فیڈر باندی د ورزی ات سات بجلی روان دا
جو فیڈر ہیں وہ سپلائی الحمدللہ ٹھیک چل رہی ہے.
پا خیبر ضلع کی پدرے اتاسیلو یعنی جمرود باڑا او لنڈ کوتل کې د بجلی گریڈ سٹیشن جوړ شوی خو ځای ولسوای بجلی ترې نه ورکول کیږي او زیاتره خلک وس سولر سیستم یا د شمسی نظام ته اوختی. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر.
دا مشال ریډیو دا
په پاکستان کې د انتخاباتو د څار نه حکومتي ادارې فافین ویلي دي چې د خیبر پښتونخوا په 13 ضلعو کې د بلدیاتي ټاکنو په 2م پړاو کې د ښځو د ووټونو کچ 1.5 او د سړیو 1.5% و. په هغه صوبه کې د مارچ پر 1.5 د بلدیاتي انتخاباتو 2م او تر دې مخکې په ډسمبر کې په 10 ضلعو کې لومړی پړاو ترسره شو خو د بشري او د ښځو د حقونو فعالان په ټاکنو کې د ښځو ونډه کمه او د اندېښنې وړ بولي. شبیر احمد جان موضوع څېړلی.
پاکستان کې د ټاکنو د سار ادارې یا فافین خپل رپورت کې ویلي دي چې په 13 مارچ د صوبې په اتل له صوبې پاتې لوکي شوی بلدیاتی ټاکنو کې د زنانو د وټونو اچولو شرحه یا ټرن اوټ خو شا 13% او د نارینو شرحه 1.5% وا. دی وای د کم 500 تحصیلونو نه راغلي نتیجو کې دا شرحه ده. دغه بلدیاتی ټاکنو کې د وټونو اچولو دغه شرحه پاړه خیبر پختونخوا کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکي قمر نسیم وای چې دا شرح کد نارینو دا او کد زرانو اوس هم ډیر کم ده.
کومګه ټریډیشنلی په کوم علاقو کې دا الیکشن شوی دی نو موږ وګورو نو دلته به زنانه عموما یا خو ووټ نه چولو د پولیټیکل پارټو دا راخا د چکم مقامي امیدوارانو داسې معاهده مخې ته راتلي چې زنانه ووټ نشي چولي. دې ځل چکم د زنانه کمیشن دی هغه هم دې حوالے سره ډیر سرګرمو. کومګه به د دې علاقو کې وګورو د ووټ تناسب نه ماته لګي چې دا دومره بد نه دی. په دې علاقو کې عموما زنانه سره شناختی کارډ نو هم نشته دی. پر روان وخت کې ایک بیا د الیکشن اوازه ده دا د الیکشن کمیشن د سیول سوسایټي او د حکومتي چارواکو دا ذمہواری ده چې ټول پاکستان کې او بیا بل خصوص په خیبر پختونخوا کې چې د زنانو د شناختی کارت جوړولو او د ووټ د اندراج او د ووټ اچولو مهم چلول شي.
په دې باب لا خیبر پختونخوا کې د الیکشن کمیشن ویان سہیل احمد مشال لیډو ته ویل چې الیکشن کمیشن د 2013 مراسي د شناختی کارتونو جوړولو په خصوصي توګه د زنانو د دوی د ووټونو اندراج او بیا د ووټونو باره کې د خلکو په هکولو عمل ټول پاکستان کې پیل شوی دی او راتلونکي کې به هم دا دوامدار وي.
یو خدا دی چې الیکشن کمیشن د پاکستان په مسلسل ووټر ایجوکیشن یا عوامي آگاهي مهم چې کوم د ووټرز باره کې وو هغه جاري ساتل دی د 2017 یعنی 2018 نه دی. خو بیا دین علاوه د زنانو په توګه باندې په خصوصي لړکې لکه دا چې کوم نادرا سره الیکشن کمیشن او زموږ چې کوم ډیولپمنټ پارټنر دی ارګنایزیشن هغه په مساتت سره چې کوم مهم شروع کړل شو د شناختی کارت د زنانو د جوړولو دا هم یو پکې دا هم دی چې چونکې دا انتخابات خو تاسو پته ده چې په موسم لغونه بد نو هغه شان د فرسټ فیز په حساب باندې هغه کې یخنۍ ډېره زیاته وه.
د یاد رپورټ تر مخه خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي ټاکنو دویمه مرحله تر ډېره حده پرم نه او منظمه وه. د پاکستان الیکشن کمیشن تر مخه د 13 ضلعو په 15 تحصیلونو کې تر دې دمه د 2500 تحصیلونو نتیجې راغلي چې پکې د ټولو زیات ووټونه واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف خوشا یو کم 1.5% ورپسې پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې سباندې 2.5% او په دریم نمبر جمعیت علما اسلام پاکستان سباندې 2.5% د پولیسي ووټونو برخه ترلاسه کړې ده. دا یادونه چې تیر کال دسمبر په 19 د خیبر پښتونخوا په 12 ضلعو او بیا د روان کال په 10 مارچ په باقی پاتې 13 ضلعو کې بلدیاتي ټاکنې ترسره شوې. لومړۍ مرحله کې جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې او دویم مرحله کې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د ټولو زیات څوکۍ ګټلې دي. دغه نه علاوه په وړومبي ځل قبایلي ضلعو کې هم بلدیاتي ټاکنې ترسره شوې چې پکې 3 ضلعو کې وړومبۍ مرحله کې ولې باقي 4 قبایلي ضلعو کې په دویمه مرحله کې دغه بلدیاتي ټاکنې شوې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر 6 بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په یو تازه ویډیوي پیغام کې د نړۍ مسلمانان جګړې ته هڅولې دي. دا ویډیو د اپریل پر 15 خپره شوې او اسوسییټډ پریس اژانس لیکلي چې اندېښنه پیدا شوې چې ښایي القاعده ډله چې سباندې 40 کاله مخکې په افغانستان کې پر امریکا د حملو پلان جوړ کړی و بیا په هغه هیواد کې ځای پیدا کړي. خو د طالبانو حکومت وایي د القاعدې له مشرانو سره تر 2001 زیږیز کال وروسته نه دي لیدلي. احمد شیبر معلومات لري.
د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری ویډیو د لومړي ثبوت په توګه ښودل کیږي چې دی لا هم ژوندی دی. مخکې داسې اوازې وي چې ویل کېدل شاید دی وژل شوی وي. اسوسییټډ پریس اژانس څرګندوي چې دا ویډیو په افغانستان کې د القاعده د موجودیت ویره راپورته کوي او په افغانستان کې له ترهګرو سره د مبارزې او د واکمنو طالبانو د دشمنو په اړه اندېښنې پیدا کوي. تر دې مخکې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد اسدي رډو ته ویلي وو چې د دوی د حکومت د لومړۍ دورې له سقوط وروسته الزواهری دوی نه دی لیدلی.
پښتانه معلومیږي صاحب چیرته وي بعد له 2001 نه موږ د هغو سره کتل نه دي سوي او په دې بیا نوې خبر سوي صاحب کوم ځای کې اوسي.
د القاعده شبکې د مشر په نوې ویډیو کې چې د سیشن بی پورس لمړی ځل خبره شوې ده د نشکاری چې د چیرته دی خو له ده سره نږدې یو کلشینکوف ښکاري او له هم پری ویډیو کې زواهری د اسلامي هیوادو خلک جګړې ته هڅوي. دا زواهری دا ویډیو چې اسوشیټیډ پرس ارجن خبره کړې ده پکې د افغانستان نوم نه دی یاد شوی، د طالبان هم نه دی یاد کړی. په افغانستان کې د القاعده د فعالیت په اړه د طالبانو حکومت وایي اوس مهال د دې ډلې وسلوال په افغانستان کې نشته او د امریکا له متحده ایالاتونو سره په دوحه کې د شوي تړون پر بنسټ د طالبانو او القاعده لارې جلا دي. په افغانستان کې د القاعده په تړاو تیره میاشت د امریکا د مرکزي قمانداني مشر جنرال کینټ فرانک مکینزي ویلي وو چې د دې ډلې غړي له طالبانو سره خپلوي لري، چې له دې عمله ګرانه ده چې طالبان له دې ډلې سره هغسې مبارزه وکړي لکه له داعش سره چې یې کوي. جنرال مکینزي دا خبر هم کړې ده چې دوی طالبان له نږدې څاري او ورته ګوري چې د القاعده پر ضد څه ډول ګامونه اخلي.
احمد شیبر له رپورټ سره په سلام پښتونخوا کې رپورټونو برخه پای ته ورسېده. وستاسې کولی شئ چې سره د خپلو سیمو د تازه او مهمو خبرونو د شریکولو لپاره رابطه وکړئ. پر فیسبوک باندې مې پوسټ کړی دی، هلته ځینې تبصرې راغلي دي، په هغه کې یو څو خبرونه شامل وو چې هغه به له تاسو سره زه شریک کړم. زه هغه خبرونه ګورم، تاسو تر هغې پورې د ټلیفون او د وایبر شمیرې او همداراز د سکایپ پته واورئ، را سره رابطه وکړئ. لوی او مهم تازه خبرونه که در سره اینو لنور خلکو سره به هم ستاسو لاری شریک کړو.
د مشال رادیو ژوندۍ خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهي 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3 3 6 7 9. پس اسکایپ هم راتا زنگ وهلی شه پته مو دا مشال رادیو تر سنگ یې د مشال رادیو پر فیسبوک میسنجر هم لیکلې پیغام پرې خو دی شه.
اوریدونکو پر فیسبوک راته ځینې تبصرې راغلی دي. زیاتره کسانو د موسم حال لیکلی دی او ځینو کسانو لکه قدیر خان لیکلی دي چې په افغانستان کې او همدارس په خیبر پختونخوا کې په قبایلو کې د روژې سرسم ګرانی زیاته شوې ده. په دې باره کې راته معلومات لیکلی دي. حارث جان خروټي له بغلان ولایت پولی خمری څخه لیکلی دي چې د اندراب سیمه کې د پولی حصار ولسوالۍ د بنو ولسوالۍ او د دیسلا ولسوالۍ کې تصفیوي عملیات وي شروع شوي دي. تر دې دمه وي له وسلوالو څخه یو څه تجهیزات او مهمات او وسایل هم لاسته ورغلي دي. آصف مروت راته لیکلی دي چې د لکی مروت په مغل منجیوالا کې بیگا ماخام د دوو ډلو ترمنځ د ځمکې پر سر تاوتریخواله شوې دی چې پکې یو کس د دواړو خواونو لکه چې دی وی یو کس مړ شوی دی او دوه تنه ژوبل هم دي. وی ژوبل کسان چې دی هغه د سرای نورنګ روغتون ته وړل شوی دی. فضل سبحان حیران لیکلی دی چې په پکتیا پوهنتون کې آزموینې پیل شوی دی. او د دین علاوه فضل رحمان رحمانی هم له هلمند لیکلی دی چې د خوړو بیې لوړې شوې دي. او بل دغه د داسې ویلې چې ددا هم لیکلي دي چې د هلمند ولایت کې د تاریاکو د بندېدو له اوازې سره یې نرخونه هم لوړ شوي دي. نو اوس به زه داسې وکړم چې د جاوید امیرخیل په غږ د سندره به واورو. تر هغې وروسته بیا زه ګورم چې نور څومره خبرونه را سره خلکو شریک کړي دي. او که تاسو سره هم خبرې مهم نو را سره رابطه وکړئ، موږ به درنه خبر واخلو په راډیو.
باران میں بزڑ خو خو گوڑے دل راغلے لکھ باران میں بزڑ خو خو گوڑے دل راغلے عمر دیر دے ہم تاو سے یاد اول راغلے عمر دیر دے ہم تاو سے یاد اول راغلے لکھ باران میں بزڑ خو خو گوڑے دل راغلے شب گرتو پشورا ٹول پشپکی تو خپگانو کے شب گرتو پشورا ٹول پشپکی سرون سہارا بموش میں بنو لرا لے سرون سہارا بموش میں بنو لرا لے عمر دے دیر دے
مشال راډیو ته غوږی است. سلام پښتونخوا خبرونه د عبد الله وزیر را سره دی. ستړی مشه وزیر صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. لکم زای امر سره رابطه کړی دا
زه خپل خالو زلا کرک نه خبره سره کوم.
کرک کې نو تاسو ماته ویل چې تاسو د ګرانۍ پاړه باندې را سره تازه نرخونه شریکوي.
پاڑا سبھی نہیں بزور تو سامان روڑ بینڈی وے 220 روپے کے
ہاں
ٹماٹر چلے 200 روپے کے
ہاں
جی چلے 100 روپے کے منا چا روڈیو دے پھر رمیش سے دینا رخاست لے اسا پھر رمیش کا 80 روپے رخاست نن 130 روپے کے روڈیو والا سیلون یار کا بول دعا
ہاں
غوشا دے چار گولا غوشا 480 روپے بندے کلو چلے دو
او دا تاسو نن واخیستل دا شین
یار خو تم کم کم واخیستل کوم مختم کوم تعداد من وځه باغه کوم لږ کدا سه چنج روزه چې کم کم به وکړل
صحیح او نور شین نو نرخونه مون پته وکړه کنه
نور خو بس سستا بازار کې یو دی وړر درمی هغه 400 روپے مند 10 کیلو ور کوي نور خوراک نه دی چې 10 کیلو وخلې 400 روپے مند 500 روپے به نور سره سپا وړو وخلې هغه به سره ګډوي خوراک نہ دی
صحیح او دا سبزی او دا چتا سو یاد کړی دا منډی نرخو کنه دا بازار
دا بازار نرخ بازار کې
صحیح او دا پر روژه کې دا سی ګران شو کوم مخ کې هم
دا پروژه ګران دی بیا ورته ویلي نن یې راته داسې ویل چې انشاءالله سبا بل سبا به دا په لکه ټماټر په 200 به یې وخلی سیان وه چې بار نه وه چې اسمبلی ماته شوی دو وه چې دا میر د دا خو تعلق اسمبلی سره نه لري نور دی چې نه بس دا هر شی ګرني راغلی دو او ولې ډېر مشکل دی سبا بل سبا میلاو کې ټماټر.
صحیح. او تاسو په خپله کار څه کوئ وزیر صاحب؟
موږ به خپله بس خپل دغه الیکټریشن والا کاروبار کوي او بس دغه کاروبار مو د اسټبلایزر.
تاسو چې د الیکټریشن کار دی نو تاسو به هم بیا خپل دغه ګرانوي نو کار چې پیسې خلکو نه اخلي د کار په بدل کې هغه به هم بیا تاسو زیاتوي نو ځکه چې ګراني زیاتیږي در باندې که نه؟
بالکل چې دی راته چړې تېرې کوي موږ به ته تېرې کوي ځکه چې بل مست دا غاسه هر شي باندې 822 روپے دا سبا کیلو تور صدره د تمبه والا.
صحیح دی. سم دا ډیر مننه چې خمو کړ چې دا نرخونه مر سره شریک کړ ځکه خلک خود ته ذکر کوي په دې تفسیرو کې چې ګرانی زیاته شوه د خطا سره سره صحیح کار نرخونه شریک کړ
ډیر د هر نه زیاته مننه چې ډیر سخت پریشانی دو غا شربات او حفظه ولا بوتل مو خصه 280 روپے باندې رو حفظه تقریبا د روزې کې پیلا روزې کې د کمیز نن تقریبا شپږم روزا دو امیر وزیرستانه روزا دو په 250 باندې و نن په 280 روپے باندې و ګران کړه 30 روپے خو خالص صرف دې نن روزې کې په درې ورځې کې بار خرو غلای دی.
سامد ډیر مننه وزیر صاحب آباد اوس خوشحال اوس خدای پامن. محمد الله کاکړ له بغلان پولی خومری څخه راته لیکلی دی او همداراز ابو فواد ارمانی له ننګرهار راته لیکلی دی. دی وی په دې دواړو ځایونو کې په دې دواړو ولایتونو کې د وچکالی وی زیاته شوې ده. د دې د ختمولو لپاره نن د استسقا یا د باران لپاره لمنځونه کیږي په دغه ولایتونو کې. د شان خان او ګلپانې په غږ سندره وو. مشال رادیو ته غوږیږئ. زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن له لارې اورئ چې تاسو یې له ګوګل پلی او اپ سټور څخه ښکته کولای شئ یا انسټال کولای شئ. ډېر نورو کسانو هم راته د ګرانیو په اړه باندې لیکلي دي چې ډېر زیات ګرانی زیاته شوې په کونړ کې وي او اسمار ولسوالۍ کې زیاته شوې. همداسې په ډنډي پټان ولسوالۍ څخه هم راته لیکل شوي دي او په لغمان کې هم او په نورو ځایونو کې هم. ډېره زیاته مننه له دې څخه. او په ځینو ځایونو کې وایي د ګرمي زیاته شوې ده، لکه په کواټ کې وایي ګرمي زیاته شوې ده او همداراز په نورو ځایونو کې هم وایي د وچکالۍ موسم دی. سمه ده، مننه، خوشحاله اوسئ. د دې نه علاوه راته ځینو کسانو ستونزې هم لیکلي دي خو خبرونه یې راته نه دي لیکلي. تاسو څخه هیله داده چې مهم او غټ خبرونه را سره شریکوئ د خپلو سیمو، چې هغه موږ له نورو خلکو سره د راډیو له لارې ور شریک کړو. د ماستر علي حیدر په غږ سندره اورو. له دې سره به سلام پښتونخوا خپرونه پای ته ورسیږي. په بله ګړۍ کې بیا درسره یو.
دنیا خوشی ہے رانا